ملګری مشه د مشال ریډیو اوریدونکو د اوټاټک در سره ماده یو په یو ساته خبرونه سره او په دې خبرونه کې تاسو ته د لیکوال نور امین یوسف زی په اړه معلومات درکړم. اوریدونکو نورالامین یوسفزی د پښتو ژبې لیکوال دی او د چزیات نوم پیدا کړي نو هغه د لنډي کیسې د لیکون کې په حساب باندې پیدا کړي دي. نور تفصیل د راشد خټک په دې اوګد راپور کې او په مزمز کې تاسو موسیقي هم اوري.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
نورالامین یوسفزی د پښتو په لیکوالانو کې د لنډي کیسې لیکوال او فولکلورست په حیث مشهور دی. د هغه د لنډو کیسو کلیات، دا کیسې، دا افسانې اوس چاپ شوې دي، خو هغه په خپل د کتاب ته کلیات نه وایي. نورالامین یوسفزی د لنډو کیسو او فولکلور نه علاوه سیرنیز کتابونه هم لیکلي دي. مشال ریډیو د ډېرې مودې راهیسې د نورالامین یوسفزی سره د مرکې کولو هڅه کوله، خو د هغه د بوختیاو له وجې وځنډېده. نن دا موقع پیدا شوه چې خبرې ورسره وکړو او د هغه د نوي کتاب او په پښتو کې د لنډې کیسې په اړه پوښتنې ترې وکړو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
ستړي مشه، په خیر راغلی زموږ پرونه ته نورالامین یوسفزی صاحب. تاسو څنګه یې؟ هغه عملیات مو چې کړي وو هغه څنګه دی؟ اوس ملا مو څنګه ده؟ صحت مو څنګه دی؟
وعلیکم السلام راشد خان، څنګه لخې؟ بس بخنه غواړم تاسو دا مرکز مونږ لګه وزنډې ده، بس کسی دا سوی اردو علوی کده چه ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تا. تاسو دا صحت تا پوس کرده ده، نو بلکل ما چه دا سپائن کبا سرجری کرده و تیر کال نو دا خیر سر اوست دا دیر حدا خدا زما پا ملاک سلور حکونا و دورا دون ایخی دی زکا چه ما تا تکلیف دیرو. خو بحرال ڈاکٹر عارف یو سپائن سپیشلسٹ ده پا ایچ ایم سی کم ده خپل اسپتال هم لری، نو هغه ډېر په مینه باندې ادب دوست سړی هم دی. زما د بل یو دوست ډاکټر میا افتخار چې هغه سایکیټریک دی، هغه په وینا باندې زغله لاړل او هغه بیا مال سرجري وکړه. نو اوس دوه درې کیلومیټره ګرځېدی شم، اگر چې لږ لږ تکلیف وي خو هغه ډېر تکلیف نشته.
نورالامین یوسفزی صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو بس تاسو په اړه هم اوریدل غواړي کنه، چې تاسو چرته وزګیدئ، په کوم کال کې وزګیدئ او کوم کوم کارونه مو وکړل، نو دا داسې په لنډه توګه راته ووایه چې زمونږ اوریدونکو واوري ستاسو په اړه معلومات حاصل کړي.
داسې ده چې زما نورالامین نوم د خپل او نورالامین یوسفزی په نوم باندې زه ما لیکل کړي دي، او زه د سوابۍ شاه منصور کلي کې کوم چې ملک شاه منصور په نوم باندې منسوب دی، په هغې کې زه پیدا شویم. او بیا ما خپلې ابتدایي اولنۍ زده کړې هم په شاه منصور کې په پرایمري سکول کې کړي دي. بیا زموږ څخه های سکول نه، نو بیا د های سکول د سبق دپاره زه زیدې ته لاړلم. بیا ما سوارلسم چې دی نو هغه د پوسټ ګریجویټ کالج سوابي چې دی اوس سوابی نه، او بیا چې کوم دی نو زما د سیکون نیټه په صنعت کې چې دی نو هغه د ستمبر د میاشتې 25مه نیټه ده، او 1963 هسې د حقیقي چې دی نو هغه لږ مخکې د یو کال خو په صنعت کې دغه ده. او بیا ما چې دی نو د پېښور پوهنتون نه په دغه کې په پښتو کې اردو کې ماسټر کړی دي، او د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نه مې ایم پیل کړی دی په اقبالیاتو کې، او په دغه کې چې دی په ایجوکیشن کې مې د الخیر یونیورسٹی آزاد جموں کشمیر نه په ایجوکیشن یا په تعلیم کې ماسټر کړی دی. او بیا زه استاد شوم په سکول کې، بیا هیډ ماسټر شوم، بیا د هیډ ماسټر نه پس مې په 2014 کې پری میچیور ریټایرمنٹ واغسته د واسین صاحب او د ډاکټر وحید په وینا باندې. نو بیا زه لاړلم او د اسلامي کالج کې مې سره زه په پېښور پوهنتون کې هم چې ډاکټر وحید تر سو پورې، خو بیا اسلامي کالج کې مې تقریبا اته کال تیر کړل د پښتو څنګه کې د استاد بهسیت
مبارک شه د لنډو کیسو کلیات مچاپ شوی دي په تاسو ورته کلیات نه وای دا ولې د تاسو د لنډو کیسو کلیات چې دي چې تاسو کلیات نه بولای په دې نوم باندې خو یو بل کتاب هم شته نه تاسو دغه نوم ولې ورکو
دا سیده چې دا کوم زما پینځاب سانوی مجموعه مخکې نه چاپ وی او شپږم دی کې سیوا یو بل ده نو دا د لینک روډ ډډیونی دا سونو بچائی درملار سادر او د خوړ غاړه دا شپږ افسانوي مجموعې یو ځای چاپ شوې دي نو د دې دا نوم خو مونږ یول د دې نه مخکې د افسانو افسانه خوښ کړو نو هغه د ارواښاد ګل افضل خان چې ډېر ښه افسانه نګار وم او ډرامه نګار وم او فنکار وم د هغه یو وړوکی غوندې کتاب ګوټی د افسانې په تاریخ لیکل دی نو هغه د هغې د وجې نه مونږ هغه نوم لرې کړو بیا زما دا نوم خوښ شو د ملګرو به سره اتفاق وکړو بهتاب صاحب سره مې هم پرې خبره وکړه نو هغه نورو ملګرو هم خوښ کړو فاران ډاکټر فیصل فاران هم خوښ کړو نو بس مونږ بیا دا کیسې د افسانې کېښود کله چې دا لاړلو پرېس ته او بیا دا تقریبا چاپ شو نو دک وخت کې لا بایندنګ خو نه شوی خو چاپ شو نو بیا ماته علی خیل دریاب صاحب وی چې دا خو یو د دغه یو افسانوي مجموعه په دې نوم باندې ده د ګران مشر ارواښاد محمد نواز طاهر صاحب نو بیا ما نورو ملګرو سره سلا وکړه بهتاب صاحب سره نو وی چې خو یو مجموعه ده او دا خو د دې خو خپل خپل نمونه شته هغه د هر یو کتاب خدا خو تا دغه ټولو دپاره دا نوم خوښ کړ نو وی چې دغس خبر نه ده او داسې نور هم شته چې په یو نوم باندې دوه دوه کتابونه یې پاتې شو د کلیات خبره نو ته چې وایه چې کلیات ته ورته ولې ونه وې نو دا خو رااله دي حیات روغانی زړه کې شک واچو مونږ چې چاله کلیات چاپ کړي دي هغه ورپسې په دوه درې څلور میاشتې کې مړ شي یوې کلیات پې مړي کا خو ما بیا بلې خبرې ته وکتل چې د افسانې سفر خو زما له جاري ده کنه دا خو تر اوسه چې ما کومې افسانې لیکلي دي تر اوسه پورې هغه دې کې شاملې دي
دا کتاب خو نوې نوې چاپ شوی دی خو بیا هم ادب دوست او د ذوق لرونکو کسانو ته رسیدلی دی هغوی پې څه وایي تبصره یې پې څه ده عکس العمل یې څه دی
دا کمی افسانې چې دي نو یو خدا چې په دې باندې ذاکر یوسفزي پیل کړی دی ډومبې په دغه کې علامه اقبال اوپن یونیورسٹی ده زما د افسانو په موضوعاتي او اسلوبیاتي اړخ باندې بیا دوه افسانوي کتابونه چې دي نو گورنمنٹ کالج لاهور پنجاب کې هغه د بی ایس د تیسیس په توګه باندې اردو کې ترجمه شوی دی یو چې کوم نه نو درې ولار د تیسرا راستا په نوم یو ډډې ونې د کوکلې درخت په نوم باندې د دې نه علاوه تقریبا سلور په د بی ایس کار سره شوی دی سره روان دی او اوس اسلامي کالج کې زر بابا سنگر صاحب دی او ډاکټر جاوید خټک صاحب دی چې دی جاوید اقبال خټک صاحب دی چې دی یو ولکله زما د افسانو علامتونو باندې لغور کړی دی او د باچا خان یونیورسٹی کې چې دی ډاکټر محب وزیر صاحب دی او ډاکټر فقیر محمد صاحب دی چې دی یو زنانا یو پروفیسر اله چې دی نو په زما په افسانو په منفي کردارونو باندې پی ایچ ڈی کوي
دا لنډه کیسه چې په پښتو کې د کوم وخت نه لیکل کیږي کنه نور لمین صاحب د دې خو سلو نه زیات کلونه وشول چې راحت ځخلی نه راواخلو خو په دې کې د ټیکنیک په لحاظ یا د موضوع په لحاظ یعنی که موضوع ته وګورو که ټیکنیک ته وګورو هغه عمر تجربه نه دی پکې شوی لکه په اردو کې چې مثلا شوی دی یا په نورو ژبو کې چې شوی دی دا ولې
او دا سیده چې د افسانې واقعي له سلو کالو نه سیوا وشو ځکه چې دغه مونږ نومای افسانه ګڼو مکمل د زاخیری صاحب کونډه جنه نولس سوه ولس نه بیا دا هم تر دوه زره ولس پورې سل کاله پوره کېږي اوس خو دوه زره پنځه ویشتم دی او افسانې چې کوم دی نو لومبۍ افسانې خو زیات تر زمونږ په سماجي او اقتصادي ژوند او څه پکې د ازادۍ په حواله باندې هم لیکلی شوی خو د هغې موضوعات محدود وو خو د کال نولس سوه پنځوس نه چې کله پلوشي راغله لومبۍ افسانوي مجموعه چې د نادر خان بزمي نو یې کې د انسان غوندې افسانه هم وه چې هغه ډېره منفرده وه نو داسې چې دی یعنی دا کوم اخلاقي اقدار چې ماتېدل داسې په این جی او باندې پکې یوه افسانه وه او طبقاتي شعور پکې هم هغه ډېر بیدار وو هغې نه پس په نولس سوه اته پنځوس او پنځه پنځوس اته پنځوس تر شپېته پورې چې دی دا چې کوم بلکې دا مونږ تر نولس سوه اتیا پورې غځولی شو، نو په دې کې بیا دا د پښتو افسانې زرزری دور ګولډن پیریډ په دې کې گجری عمراله په دې کې چې کوم دی نو دغه یعنی د قلندر مومند صاحب گجری د زیتون بانو بی بی افسانې ګڼې افسانوي مجموعې رالی او پای کې چې کوم دی نو حماد بنگړي هم دی او نور ګڼې افسانې دي چې هغې د ښځو په ژوند هغې په ستونزو په پښتانه ټولنه کې هغوی سره چې کوم زیاتی کېږي او پښتانه ټولنه کې هغه ټول یې رامخې ته کړل. داسې چې کوم دی نو بیا په جنسیاتو باندې هم خلکو لیکل وکړل، قلندر صاحب هم په نفسیاتي افسانه هم ولیکله د لرګي په عنوان باندې طبقاتي شعور باندې، خو دغه چونکې هغه په خپله نظریې سړی او داسې بیا چې دی نو مهدیشاه باچا ګڼ شمېر افسانې ولیکلې چې پای کې د طبقاتي شعور سره سره د آزادۍ د جنگ په حواله هم دغه زمانه کې چې دی د گجرې سره او د مهدیشاه باچا څلور افسانوي مجموعې رالې وخې ته پاره کې چې کوم دل نشان او پتا او لالا ګلو دا
او دوی خو غدا ترکی پسند روایت سره تړلی لیکوالان هم وکنه دواړه مهدی بچاو کګلندر صاحب
بیا داسې چې دلو د غرا لید ارباب رشید احمد خان هندارا چې هغه په اشارتي او نغه کې چې کوم نه نی ملامتی انداز کې وړي وړي افسانې وړي کړي چې د رخصتۍ جبه و هندارا کې هغه داغي مجموعه دا او هغه چې کوم دی نو مونږ ته داسې ویل شي چې هغه کې رمز اوم او هغه کې اشاریت اوم او اشارو کې نایو کې ډېر ښه ډېر ښې کیسې بیان کړې دي. بیا دغه وخت کې چې کوم دی نو نور اوم افسانه نگار لکه حسن خان سوس په دې لومبو لکه کوم لومبي افسانه نگار چې وو که نه زموږ ماسټر کریم او ارباب صاحب او حسن خان سوز دا قسمه مشران چې کنه دوی په لومبی دور کې په دې لومبی دور کې ورسره بیا چې نو یو یو دوه دوه درې درې افسانې خلکو لیکلې لکه حمزه بابا هم افسانه ولیکله پکې یو دوه درې داسې اجمل خټک صاحب او داسې چې ګنو رسا صاحب خو باقاعده افسانه نگار دغه راحت صاحب دا پس دغه نورو
ښه بس تاسو خپلې خبرې ته دوام ورکوي.
دا خو ډېره خبره اوږدېږي خو به هر حال بیا په کله تر اتیا پورې چې کوم افسانه نگار راغلل نو پای کې نماینده کسانو کې چې دی نو ګل افضل خان هم دی او په هغې کې بیا چې دی نو نور موږ څخه دا نومونه دي. د اتیاو نه پس چې د جدید افسانه چې ده چې هغې د اسلوبیاتي د اړخ هم بدل کړ او موضوعاتي تنوع پکې هم ډېر راغی نو هغه بیا د طاهر آفریدي او د زمونږ د دور چې دی نور ملګري دي ګڼ شمېر او بیا چې دی فاروق سرور د سویلي پښتونخوا داسې زمونږ نور ګڼ مشران او مزوري دي چې هغوی بیا ښې افسانې ولیکلې نو افسانه کې تجربې هم وشوې. خو زه دا ګڼم چې بیا هم په پښتو افسانه کې چې دی نو د نورو تجربو ضرورت دی او پښتو افسانه چې ده نو دا نور هم د سیالو سره سیال کول پکار دي. نو دغه زمونږ بنیادی چې کوم نو شلمې صدای کلاسیک و نو هغه خو دغه چار ګل او گجرې او کګې لارې او هنداره او دا قسمه افسانوي مجموعې او د جولای ګلونه خو بهر حال پښتو افسانه چې د سلو کالو شو نو په کار داره چې د دې معیار هغه د سلو کالو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمکو او سندره اورو.
شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتلے دسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتلے دسم ندی لاخوں قتلے دسم ندی Thank you.
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د نورالامین یوسفزی سره مرکې ته دوام ور. تاسو څه فکر کوئ چې د سل کاله کې کومې لنډې کیسې لیکل شوې دي نو دوی د پښتنو د ټولنې د بدلیدونکي حالت عکاسي کړې ده کنه؟
دا مطلب نه دی چې پښتو افسانه نگارو چې د خپل ژوند جوک د خپل ماحول عکاسی نه کړی نه کړی ده، ځکه چې زمونږ زیات ژوند کلیوال دی. نو پښتانه خو لا اوس هم پوره اربنایز نه دي، نو د دوی افسانو کې هم زیات تر کلیوال ژوند دی. چرته ځینې افسانې په خارج ژوند باندې هم دي. زما چې کومې افسانې دي نو هغه خو چې زما تجزیه کارو او نقادانو چې څنګه هغې ته په کم نظر کتلی دي نو په هغې کې علامتي هم شته، روایتي کیسې پکې هم شته، کیسې افسانې او نیم علامتي هم شته. بیا د هغې چې دی نو رمزیاتي او اشارتي اړخونو باندې هم خبرې شوي دي. او د دغه ټول موضوعاتي خبره چې مونږ کوو نو ما زما لکه زمونږ پښتون رومان طبقاتي ستونزې، د طبقاتي سماج اثرات، جهالت او د زنانو ستونزې او هغوی سره رویې، دغه شان پښتني دشمنۍ او جرګې مرکې، زمونږ عام رویې د تعلیم یافتو خلکو او د بې تعلیمو خلکو، زمونږ سوشیو اکنامک لایف یعنی زمونږ سماجی ټولنیز او سیاسي ژوند جواک، زمونږ تاریخي کردارونه او زمونږ نفسیاتي ستونزې، نو ما خو خپل شعوري کوشش خوته نه شو ویره، خو لاشعوري توګه باندې چې کوم زما دا خواوشا 50 کلن افسانوي سفر دی چې د 1903 نه شروع دی تر اوسه پورې، په دې کې په هر موضوع افسانې شته. او دغه وجه ده چې دې باندې کار هم د مختلف اړخونو نه کېږي. څوک پکې د کلتور دا اړخ نه کوي، څوک پکې د علامت تجاری دا اړخ نه کوي، څوک پکې چې کوم دی نو د رومان دا اړخ نه کوي، څوک پکې د منفي کردارونو په حواله کوي. نو زګنم چې دغه افسانوي سفر د لاشورو ده.
نور لمن صاحب تاسو به پخوا داسې یو نیم شعر هم لیکلو، خو زیاته توجه مو چې وه هغه په تنقید باندې وه، په خاصه توګه د کتابونو مخکتنې به چې وې ستاسو مقالې ته به خلکو انتظار کوو چې دوی به د دې کتاب په اړه یا د دې شاعر په اړه څه وایي یا د دې نثرنگار په اړه به څه وایي. خو بیا تاسو بیخي ځان لنډې کیسې ته وقف کړو، او اوس مو چې دې کلتوري موضوعاتو باندې یعنی کلتور او ټولنه زبانانو کردار په دې موضوعاتو زیات خبرې لیکچرې او لیکل کوي، دا بدلون څنګه راغی؟
تاسو دا خبره وکړه چې یاره ابتدا نو واقعي ابتدا کې چې کوم دی نو ما افسانې نه شروع کړې وه، چې کله ادب تر اتلم نو لینک روډ زما په ترخ کې چې په دغه کې چاپ شوی و په 1992 کې، او دې کې د 1903 نه تر 1990 پورې یا 90 پورې چې کومې افسانوي سفر وغه به پکې، او بیا ما شعر هم لیکل دی په دغه ابتدایي وختونو کې، او افسانه مې هم لیکله. بیا پکې چې کوم دی نو ما دا محسوس کړه چې زما د شاعرۍ ضرورت پښتو ادب ته نشته، او فکشن چې دی نو خلام ده ډېره، او زه افسانه زما مزاج هم افسانې ته جوړ دی، نو بس ما بیا افسانې ته کار وې. او بیا رورو رورو چې عمر تیرېدو نو بیا ما په خپل ذات کې دا محسوس کړ چې که باقي یو کیسه گو یا افسانه نگار ناسته زما په روح کې، نو یو فولکلورست پکې هم ناسته. نو بیا ما د پښتون دانش او د فولکلور او د پښتنو فولکلور او دا قسمه کتابونه پښتون دانش دوه ټوکا پښتو پښتون اور پښتونولي پښتون آرټ اور کلچر آرٹ کلچر اور تاریخ غوندې کتابونه ما سپو اردو سو پښتو کې ولیکل. دغه سره سره کوم په غنی خان باندې زما ډېر شوق چې زه ولیکم، نو غنی رنگ یو کتاب ورته زما داسې درې نزهتګر چې دی نو زما په پیر روخان بابا خوشحال بابا او باچا خان بابا باندې مې یو کتاب ګوټ دی. نو دغه سفر جاری دی په اقبالیاتو سره زما یو تعلق او ترونو، نو اقبال او افغان کتاب هم چاپ شوی دی. ولی خان بابا باندې زما یو کتاب دی، خان عبدالولی خان ژوند او مبارزه. خو بهر حال زه خپل ځاني دا ګڼم چې زه افسانه نگارم او فولکلورست یم، زما د پښتو فولکلور زما سره روحاني تړون دی، او شاید زما ذاتی ژوند هم داسې دی، حجرو ژوند مې لیدلی دی، په هغې د هغې حیصه پاتې شوی یم، د کلو میلې ټیلې دغه د میلې چې وي، د اخترونو میلې، د زیارتونو میلې، نو دغه ټول زما د ژوند دغه چې کوم د 1906 نه تر 1908 پورې دا کوم جنریشن چې تاسو یې په مختلف نوم یادوي، نو دا چونکه زه د هغې حیصه یم، نو د دې وجې نه ما چې دی نو داسې هم لیدلي چې ټانګه به شاهي سور لګېړلی شوه، ما په خپله چې دینو په کولبا باندې یوی هم کړی ده، د دې نه علاوه چې دینو ما آباد ګودرونه هم لیدلي دي، او ما ارټونه هم هغه روایتي ارټونه چې په دغه باندې به ارټ چولولی شو په غویانو باندې، نو هغه داسې چې آبادی حجرې او زمونږ د بټ په غاړه باندې ناستې، نو هغې زما د روح کې چې دینو د خپل مادی او نیم مادی او غیر مادی فولکلور سره یو تړون مینا پیدا کړ، نو دغه مالیکل کړی دی.
هغه د کره کتنې کار یا تنقیدی مقالې به مو چې لیکلې، هغه اوس لیکي کنه؟
هغه مقالې چې تاسو کوم وایي، نو هغه خو چې کوم سریزې ما په کتابونو لیکلي دي، کوم پلیپونه کوم مقالې، نو هم تر سلو پورې، خو هغه دانه وانه خورې ورې پرتې دي، هغه ما را جمع کړی نه دي. او اوس هم بعضې وخت کې ملګري زورور شي، نو زه کتاب باندې زه لیکلو کوم، نو هغه خو زیاتره عزیزولي ومي، خو به هر حال زه کوشش کوم چې لږ ډېر دغه کتاب او یا که شاعري وي که افسانه وي، چې هغه هم د هغې داسې اړخونه معرفي کوم که تنقیدي کم وي خو چې تشریحي تنقید وي، او چې لوستونکي ورسره اشنا شي، د هغې منځ کې دیوال نه شم زه کنه، نو دا کار خو به هر حال جاری دی.
په دې کلیاتو کې چې تاسو کلیات نه بولئ، سو کیسې دي ټولې، شمیر یې څومره دی؟
چې دا کوم اوس افسانی دي لکه لې کرو ډډې وډې دا سودو بچای درې بلار سادر او خوږ خوړ غاړه، په دې کې چې دی نو تقریبا سلو پورې افسانی دي، او کچاري پښتانه ځوانان پیغلې غواړي چې د خپل روایت او د روایت په غېږ کې د جدت سره اشنا شي، د خپل پښتني ژوند جواک د دوی د رویو د دوی د ناستې پاستې د دوی د وهمونو د دوی د روښان فکرۍ د دوی د قامي تحریک د دوی د تاریخی پړاوونو چې کوم تهذیبي سفر په تاریخ کې شوی دی د دوی د سماجي اقتصادي ژوند او د دوی د رومان پښتون رومان او د دوی چې کوم یو بل سره ستونزې جنګونه د هغې جنګونو د پاره بیا جرګې مرکې د تاریخ په تناظر کې د دوی چې کوم تهذیبي سفر دی که دې سره ځان اشنا کول غواړي نو زما به دا درخواست وي چې دوی دې خامخا دا کیسې د افسانې وګوري او شکر دی ډیر په تیزی سره ځوانان او پیغلې اخلي او دغه کوي دا ګوري ما ته پیله ریمارس هم را کوي او چې زه کوم انداز زمانه چې په طریقه باندې افسانې راوتې دي نو په هغه انداز پې هغه خبر هم کوي ځکه چې زه اکثر د عوام چې افسانه چې ده نو دا لکه داسې ده لکه چې زما د کیڼې پختۍ نه پیدا شوي یعنی زه افسانه ما لیکلې نه ده بلکې افسانې په ما باندې خپل ځان لیکلی دی
زمونږ په پښتو کې زیاتره لنډې کیسې دي هغه پر ریالیزم بیناوي چې یو پیښه شوې وي که نه یا داسې پیښه چې کېدونکې وي یا کېدلی شي په هغې باندې لیکل کېږي لنډې کیسې زیاتره خالص د تخیل په زور لیکل شوې لنډې کیسې ډېرې لږې دي دا ولې حالانکه د پښتو لیکوالانو تخیل ډېر زرخیز دی که په شاعرۍ کې موږ وګورو نو ډېر نوي نوي او عجب عجب مضامین راوړي خو په لنډه کیسه کې داسې نه کېږي دا ولې
لنډه کیسه چې کوم په فرانس کې لیکلې شوې ده په روس کې لیکلې شوې ده یا د یورپ په نورو ملکونو کې کوم معیار ته رسېدلې ده نو رښتیا خبره ده چې هغه په کې ډېرې تجربې کړي دي او د اسلوب په حواله هم مطلب دا ده چې د روایتي کیسه نه شروع شو افسانه او د علامت او تجریدیت پورې لاړه بیا واپس راله او چې راله نو بیا یې ځان کې د کیسه په غېږ کې چې دنو نوي نوی جدت او علامت هم راوړه ځکه غلام سکلین وایي چې هر ښه افسانه چې دنو وایي کې علامت په خپله پیدا شي نو زما دا خیال دی چې دنیا کې چې کوم شاهکار افسانې دي مثلا دغه پلار افسانه ده یو نارویجین دغه د لیکوال دی یا د سارتر افسانې دي یا د میلر افسانې دي یا د نور چې په دې لکه دغه افسانې دي په هندوستان کې هم د کرشن چندر او د منټو او د ټیګور نه کرا واخلي نو دغه افسانې چې دي نو هغه واقعي د ډېر اوچت معیار دي خو کچاري مونږه د خپل پښتون کلتور د خپلو رویو ژوند جواک ته وګورو نو پښتو افسانه نگار هم تر ډېره حده پورې خپل ذمہواري پوره کړې ده البته کوم جدید رجحانات فلسفیانه رجحانات چې د فکشن سره جوړ شوي دي نو د فکشن نقاد مونږ سره نشته د فکشن لستون کې نشته نو اکثر داسې شوي دي چې ځینې خلکو واقعات او حادثات او کیسې چې دی نو هغه فکشن ګڼل دی حالانکه دا ضرور په ذمہ داری سره وایم چې هر کیسه هر فکشن کی کیسه وي خو هر کیسه فکشن نه وي ځکه چې دا ځان له آرټ دی په دې آرټ ډېر کم خلک پوهېږي
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمکو او سندره اورو
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
سندرا تاسو واوریدا اوس بیا د نورالامین یوسفزی سره مرکه ته دوام ورکوو. د لنډې کیسې پیل څنګه پکار دی، شروع څنګه پکار ده چې سړی راونیسي او ځان سره یوسي لکه پرې نږدې چې په میاس کې پرېږدي، د لوستونکي چې دی هغه په لوستلو مجبوره کړي. داسې پیل به څنګه د لنډې کیسې
افسانه چې کومه ده کنه، د دې خو خپل چوکاټ دی، د دې خپل حدود هم دي. لکه دا ناول نه دی چې لکه دوره وحشي صنف ته چې په ځان کې ټول ژوند راغاړلی شي. مطلب دا دی چې دا بواه د دې تاثر هم لري، دې کې به ډېر کردارونه هم ني، یا به په یو کردار زوري او یا به په یو واقعیا یا سانحه خو او د په افسانوي انداز کې به وي. پلاټ پہ کلک ودل شوی، زمینی پلاټ پنه لري، ګڼ شمېر کردارونه بنه لري. په داسې حال کې چې د ژوند څومره اړخونه دي، هغه نفسیاتي ستونزې دي، هغه جنسي موضوعات دي، هغه دا نن سبا د مطلب دا په دې نړیوال کلي کې چې کومې مسلې پیدا شوې دي، مثلا خاموشي د مینځه لاړله، شور شو، پلوشن دی. د دې نه علاوه چې کوم دی نو نفسیاتي توګه باندې انسان دومره ماده پرس شوی دی. ماده پرس مطلب دا چې د یو بل نه لرې شوی دی د نړیوال کلي کې، او د خود غرضه شوی دی. او داسې چې دی نو ترقي ډېره زیاته وکړه، خو د انسان ستونزې نور هم سوا کړې، یعنی انسان د انسان ستونزې تر اے آی پورې هم ورسېده. نو دغه ټول موضوعات چې دی نو دا د افسانې موضوعات جوړېدای شي، یعنی په طبي ساینسي موضوعاتو باندې، مثلا سنوپیزیا فیزیا باندې هم ته لیکلی شي. داسې زما یو افسانه ده په مملیا باندې مالی کړې ده. داسې چې کوم دی نو یو زما افسانه وه وایرس بی، هغه د نن نه تقریبا دیرش کاله مخکې مالی کړې وه، دی کتاب کې شته دی. نو مطلب دا دی چې افسانه نگار په ساینس فکشن هم لیکلی شي، په هیسټری هم لیکلی شي، هسټوریکل کردار باندې هم. خو زما خپل خیال دا دی چې خسته افسانې چې دی نو هغه په اب نارمل کردارونو ډېرې خیلی لیکلې شوي دي، لیکلی شي. او لوی افسانه نگار هغې چې وړې وړې موضوعات راوالي، لکه د منټو توایف راواغست او هغې کوم ځای ته ورسوله، یعنی وړو وړو موضوعاتو باندې لوی لوی کہانۍ ولیکلې. نو کہانی کار چې دی چې دا هغه مزاج د افسانه نگار وي. او مونږ څنګه چې کوم فلسفیانه رجحانات راغلي دي، او هغه د ادب سره جوړ شوی دی، خلکو فکشن کې هم پاللی دي. مطلب سوریالیزم دی، او ٹرانسینڈنٹلزم دی، سیکشوالیزم دی، سمبالیزم دی، دا ټول په باقاعده توګه باندې خو زمونږ افسانه کې ځای په ځای سکیٹرډ ملاویږي. خو داسې نه ده چې ګنې مکمل په دې مونږ دا په دې پوره حاوی یو نه، کار مونږ ته اوس هم لا ډېر پروت دی. او اوس مونږ خو ډېره مایکرو افسانه هم زما په دې افسانو کې درې څلور کرښې افسانه هم شته چې کومه جدید ترین افسانه ده. خو بهر حال افسانه کې چې دی نو کچره هم ډېره راغلې ده، خلکو کیسې ته او واقعې ته هم افسانه.
تاسو څه فکر کوئ چې په لنډه کیسه کې هر څه ویل پکار دي که نه، څه ابهام پکې پرېښول پکار دي چې لږ څه چې دی لوستونکي خپل ذهن هم پکې وکاروي؟
خواب سانا آگئی چه پاری کی رمزیت وی، آئی کی اشاریت وی، اگا کا کسی لری خود آگئی با کسی خپل تکنیک وی، یا افسانوی سحر یا افسانوی جادو وی چه آگا پا علامتونو پا اشارو کے نیو باندی کریئٹ کئی افسانہ نگار. انو دا سیم وی چه لکه دا ایپس ریکارڈ پشان مادی واضح وخ افسانہ نگار چه دنو پا پورا انداز کی نیمہ خبرو کی، اور نیمہ لکه دا مصور چې یو تصویر کې سور کې، او بیا هغه سپیکر سو سوچ چې دی هغه دغه ته پرېږدي، یا د هغه امیجینیشن ته به کتون کې. نو دغه شان د افسانې افسانه چې ته ختمې نو یې کې به ډېر تفصیلات نه وایي، لکه څنګه ډرامه په تفصیل سره ختمېږي، ناول هم په تفصیل سره، خو د ډرامې نه لږ کم تفصیل سره. د افسانې انجام ډېر زیات چې تا سره خپل لوستونکي دا ومني چې دا انجام وو، خو دا هغه ذهن کې سوالونه هم پیدا کړي. دغه بیا خو افسانې راشد خان افسانه چې دا د باره کې یو پوهان وایي چې په تاریخ کې نمونه او تاریخونه رښتیا نو ټول دروغ وي. په افسانه کې نمونه او تاریخونه چې دی نو هغه خو خیالي وي، او نور افسانه د تاریخ نه هم زیات رښتیا وي. یو خو دا ده چې افسانه نگار چې داسې بینا نظر لري. مهدیشاه باچا وایي چې د پښتنو په کوڅو کې په زرګونو افسانې لکونو افسانې نالیکلې پرتې دي، خو بینا نظر غواړي. اوس دا چې ریئل واقع دا او کنا ته غیر چاپیره په خپل ټولنه کې ګورې چې داسې قسم حالات او حادثات او سانحات امکان لري، نو هغې باندې افسانه لیکلی شي. چې د امکاناتو نه بهر وي نو هغه بیا ډېر لوی هنر هم غواړي او هغه دار چانکار هم وي. خو لکه دا خبره ده چې ریالیزم چې دی چې دا کله د امیجری او د رمزیت او د افسانوي جادو دغه کې غېږ کې وانغستی شي او افسانه نگار دا قوت نه لري چې رنگ او بوی د دې دنیا نه خپل کاری لستون کې راکټ کی او د افسانوي جزیرې ته ځان سره بوزي چې ترسو یې ختمه کړي نه. نو هغه یعنی هغه مره سسپنس او هغه مره تخیلاتي زور نه لري نو هغه بیا افسانه نه. د دې دا مطلب نه چې د افسانې جړې په ریالیزم کې خو یو افسانوي رښتیا یو سماجی رښتیا. نو د افسانه نگار چې دغه سماجی رښتیا هغه د ذاتي سوي خو هغه بیا د افسانې افسانه نگار په اس باندې افسانوي خبرو ته هم هغه جواب دی. نو دا یو هنر دی او دا هنر هر چا له خدای پاک نی ورکړي.
د دې اخرینی کتاب سره تاسو څو کتابه چاپ شول؟ یعنی دا چاپ شو کتابونو شمیر مو سمره دی او نمونه څه څه دي؟
زما ټول کتابونه هغه تقریبا دی سره دری دیر شو دو دیرش کتابونه زما چاپ دي. پای کې په تنقید کتابونه هم شته. دا شپږ د افسانو هم دي. دا شپږ کې افسانوي مجبور دی علاوه زما چې کم دی نو ما ترجمه کړي دي ځنې لکه مثلا ډاکټر جاریبی صاحب جمیل جاریبی صاحب کتاب دے ارسطو سی ایلیٹ تک هغه ما د خپل شاګردانو د بی ایس او د شپاره سب شاګردانو د پاره هغه ما څو سکم شپک سو سپی کتاب دے راما اصل سپی لړډیز لیکل دے او پښتو ته راړول دے ارسطو تر ایلیٹ پورې. نو دا سیم په کله ضرورت تر مخ هم کار کړي دے او زیات تر په فولکلور فیکشن او تنقید او زنی په سماجی یا کلتوري موضوعاتو باندې خود دي کنه.
په پښتو کې د لنډې کیسې راتلونکي څنګه دي؟ مستقبل یې څنګه ګوري؟
دا سره چې زه خو ګورم زه خوشبینه یم چې موږ سره نوی الکان دا سره غلي دي چې هغه افسانه لیکلې شي او لیکیوم پاره کې خصوصا سم الله سمات د همدرد نومره دي همدرد یوسف زیبم مخه ترازی دا شان دا زړو کسانو کې فاروق سرور ډیره جدید افسانه لیکي او په دې ځان ځاني او په دې نفسیاتي ستونزو او دا چې کوم نوي جنگونه راغلي دي او دا کوم هایبریډ ژوند دی په دې باندې هم د طاهر صاحب خو پهلم یو څوک لیکلي دي خو دغه د نظر ولکه کې دي د فاروق سرور. او دې نه علاوه هم نور الکان هم شته چې لیکي خو زه به دا درخواست وکړم چې دغه الکان افسانه لیکي. نو دا دې سوچ کوي چې ځان ته چېرې درو جهان افسانې طرف ته دی کنه او چې د دې سره سور انصاف وکړه نو خدا ده چې دې نړیواله افسانه ولولي. مطلب دا ده چې هندي افسانه دې هم ولولي د پښتو کلاسیکي افسانه دې هم ولولي د شلمې صدۍ د لومبۍ نیمې خصوصا او ټول هم عموما او که وسی وي نو روسي او فرانسیسی افسانه دي هم ولولي. نو دا به بیا زما خیال دی چې مستقبل بیا روښانه دی.
اوس په څه شي کار کوئ؟ د لاس لاندې مسودی فلحال کوم کتابونه شته در سره چې تاسو په لګیا یې کار پرې کوئ؟
اوس خو زه فلحال لږ دمه کوم او دمه داسې دی چې دوه درې کتاب راته د ملګرو پراته دي په هغې باندې کار کول دي. څه بعضې د نصاب کتابونو لپاره هم څه کار پکې راشي. بیا زمونږ د ادبي عیاشي ډېره شوې ده د پروګرامونو له تللي او هغې هر یو ځان ځان لکه اوس ما دا دوه درې څلور ورځې زما مسلسل لیکچرې وې په یونیورسټو کې یو میډیکل کالج کې او مردان میډیکل کالج کې او عبدالولي خان یونیورسټي سوشیالوجي ډیپارټمنټ کې دغه کارونو سره سره هم کول دي. خو زړه کې مې دا خبره ده چې د کیسیز ادب او کیسیز ادب او پښتو کې د کیسیز ادب توکي نو چې کوم بنیادی زما په خیال د کیسیز ادب کوم بنیادی توکي دي پنځه نظام چې په دې باندې یو کتاب ولیکم او هغه کې چې کوم نن بیا پښتو سره دا ریلیټ کوم تړم. یو می دا خواهش ده او یو می دا هم خواهش ده چې افسانه هم جاری وساتم او د افسانې سره سره او د دغه سره سره می د مشرق د تنقید او د تحقیق اصول چې د زوام چې لکه دا مونږ وضع کړی شوی کنه چې اوس زما یو کتاب راغلی د پښتو ادب روایت او جدت. نو هغې کې ما دغه طرف ته کوشش کړی چې د مشران او د ځوانانو منس کې یو پول کردار شي چې کوم دا جدیدیت او ما بعد جدیدیت باندې پوئږي او په کلاسیک او روایت باندې دومره نه پوئږي ځنې داسې دي چې درو لکه زمونږ د روایت او کلاسیکیت کې نښتی دي خو جدیدیت او ما بعد جدیدیت خصوصا سختیاتو سره روانه ده بالکل چې ما دا کوشش کړی چې د یو بل سره رانږدې شي او داسې انفارمل انداز کې مې کتاب لیکلی دی هغه ګلبڼ وته په دغه نظر کتلی هم دي تبصرې پهم کړې ده نو زه دا ګڼم چې د دې سیزونو ضرورت دی.
تاسو خپلې مقالې چې دي په محفلونو کې چې اوروئ کوم په غونډو کې هغه ډېرې محفوظ نه ساتئ، یعنی زما په کتاب مو چې کومه مقاله لیکلې وه هغه هم درنه ورکه شوه، په کار چې هغه کم از کم سنبال ساتلې وه، بات هم راکړې وه، خو په هر حال دا تاسو ولې نه سنبالوئ؟ دینو خو بیا ځان له ښه کتاب جوړېدلی شي.
خبره ما ته ډاکټر سجاد ژوندون هم کړې وه چې ستا دا سری خو بیا ځکه تا سره نه وي نو بعض کتابونو کې به موږ پیدا کو چاله پکار ورکو د بی ایس یا د ایم پیل خدا کبھی مقالے چې دی دا خورې پاڼې عبدالکافی دی خپل راځه مکړې وي نو خورې پاڼې نوم ولې خو بیا چې خدای پاک دی وبخي خورې کخ سړې بیا بکرې اورات په نوم کړو نو چې دا واقعي دا څه دا کنه چې دی کې زنه د وحدت په ادبي صفو کې چاپ شوې په کیسټورو کې لکه په اجمل بابا باندې ما یو لیک کړو چې هغه تقریبا لس دولس کیسه وه په ګول پر هر او دغه پټول شاعر په کوم باز و دا سي د ډاکټر جولی شاه خټک په کتاب باندې ادبي پښتو کې ادبي تحریکونه باندې ما هغه لسته کیسه کې چاپ شو نو دا خبره دا و کی یو یو با یو مسلسل یو دغلي کلو رساله کې تنظیم کې د پښتنو په قدیم او شاعرانو چاربیتی شاعرانو باندې مې اردو کې یو سلسله لیکلی و نو دا سي ډیر دا سي چې ما نو سره ما سه خلاص کې نشته دا سه زنی مکالیم دي چې هغه ما ته مخکې مشرانو ویلو چې دا ته محفوظ کله کا پیاز دا ودي سه باندې ما مقاله لیکلی و یو دا سه په نور چا نسخه پکې په دغه کې محفوظ دي په زما یو کتاب کوټه کې ډاکټر صادق جړک تي چاپ کړی د سپیزي لیکر غوونه نو زنی شخصیت نگارې تمایل او خاکه نگارې تمایل یا خاکی دي زنی ما خو محفوظ شوی دي خو اکثریت چې دن واغه مانا زما لاس کې نشته نو ګورو خدای دې خیرو کی او بس دا سفر روان دی تا کتاب خو بالکل چې هغه زما خیال چې میډیکل کالج کې پروګرام و جوړو نو او هغه ما په یو ورځ کې لیکلی وه یو ورځ مې کتلی وه کتاب بل ورځ مې لیکلی وه او ما ته یاد دي چې اتفاقا هغه ډېره مزیدار هم راغلی وه خو بس داسې په دې علی اکبر سیال په مخکتنه کې ما یو مقاله اورولې وه هغه هم رانه روکه ده داسې ډېرې دي چې خدا وي چې زه یې سوخ وم اوس خو اکثر زه زباني خبرې کوم خو چې لیکو هم نه په کار چې کسې واخلي هغه درنګ چې بس راکمله
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کو او سندره اورو
Shall we
اندرا تاسو واوریدا اوس بیا د نور الامین یوسفزی سره مرکه ته دوام ورکو.
ډیرو خلکو نه مې واوریدل چې تاسو ته بابا وایي،
دا ولې درته وایي؟
تاسو ته کیسې بابا په دغه باندې چې لکه دلته کې چې څنګه رواج دی کنه، چې د غزل بابا او د ناول بابا او د تنقید بابا او د خاکی بابا، نو داسې تاسو ته د لنډې کیسې زیاتې لیکلې پوجا بابا ویل کېږي کنه، هسې د احترام نه درته بابا وی. او دا بابا تورې خو په پښتو کې مونږ ډېر زیات هم کړو، بابا خو بچرته یو نیم وو. او ستاسو په دغه کې مې هم کتل په یو کتاب کې په غنی خان لیکل شوی، او غنی خان ته ځای په ځای خان بابا لیکل شوی. خان بابا تورې خو به د خوشحال خټک ته کارېدو، رحمان بابا ته به خلکو رحمان بابا وی، او خوشحال خان خټک ته به خان بابا وی. کامل صاحب ته خان لیکلی وو، بیرستو خلکو پسې خان بابا کو. دا د بابا څه کیسه ده؟
دا خبره خو عجیبه داسې ده چې زما خیال دی چې د دې ابتدا په ډیپارټمنټ کې وشوه چې عباسی صاحب زما خو همزول دی تقریباً یو کال نیم ممان عمر کې کشری ابزورتیا کې راځو، هغه ما ته اول بابا ویل شروع کړل. بیا چې زما کمی شاګردان وي جی دکې، نو هغه وایي چې زموږ پلاران پاتې شوي دي کلي کې، بس ته زموږ بابا یې. داسې بیا چې دی نو عابد زمونږ یو ډېر ښه فنکار دی، کمپیر هم دی، شاعر هم دی، زمونږ اوسره خاندانی تعلق هم دی، او زما کشر دوست هم دی. هغه ډاکټر فیصل فاران، حیات روحانی، دی ملګرو هم بیا هغه په خپل ځا سمې ماته چې دینو دا د مینې نویل شروع کړل، او زما ته په خپلو بچو هم بابا راته وایي، او دغلته زمونږ په چم ګاونډ کې چې کوم ماشومان یا ماشومانې دي نو هغه هم ما ته اکثر بابا وایي پردیو. نو یو ځلې ما ته زمونږ یو مشر دی، نوم یې نه اخلم، مشر لیکوال دی، مونږ ډېر قدر کوو، هغه ما ته وویل چې ته خو زما د بچی په ځای، نو خلک ما ته بابا نه وایي، تا ته وایي. نو ما ورته مه مشره، زه خو ستا د پلار عمر احترام کوم، خو مې دا خو ستا د پاره سوچ په کار دی چې ولې داسې نه کېږي. بیا مې ورته وویل چې دا خو لکه زه چاته دا نه شم ویلی چې ته ما ته څوک یو نوم اخلي، څوک بل نوم اخلي، نو زه به ټوله ورځ په دې پسې ګرځم چې ما ته دا مه وایه. دا ما چې څوک تا سره په کوم انداز مینه کوي، نو هغه مینه به اخلي. نو زه دغه ټولو کشرانو او همزولو مننه کوم چې ما سره په دې انداز کې مینه کوي، ځکه چې زه د بابا د قیمت نه پښتو کې خبر یم. او دا چې دی نو سدانه ده چې ګنې زه ډېر لوی تخلیق کار یم، ځکه راته وایي دا زما د ژوند بس دې خلکو سره چې زما کومه رشته ده دې کشرانو سره د مینې او د محبت، نو دا هغې دا نوم پیدا کړی ده زما په خیال.
ستاسو په اړه ویل کېږي نور الامین صاحب چې حافظه یې ډېره قوي ده، یعنی ستاسو حافظه ډېره قوي ده، پوره پوره کتابونه ورته یاد وي، او چې شروع شي نو دغسې هغه کتابونو حوالې هم په یادو ورکولی شي. نو د دې وجه څه ده؟ دا حافظه مو څنګه داسې قوي ساتلې ده تر اوسه پورې؟
داسې ده کنه چې زما خیال ده چې یو خدا ګاډ ګفټډ هم وي، خبرو انداز کوي، نو خدای پاک بدله ورکي او یاداشت شي. یو وجه دا می چې ته دن ډېر زیات غلازتونه او ګندګۍ ونه سي، خپل باطن صفا وساتي، نو دا غي وجه هم کېدای شي. دویم دا ده چې کبه زبانه کې ما مطالعه کوله ډېره، نو هغه وخت کې هغه دا نور سیزونه نه وو، مونږ به د یو کتاب ستړیا په بل لرې کوله. مثلا مونږ به داس کې پټال کتلو چې ستړي به شو، نو مونږ به یا جانا جانا را واغسته، او یا به چې دی نو دغه خلیل جبران یو کتاب به را واغسته، چې ته به چې دی نو یا به بروکن وینګز را واغسته، یا به چې دی نو نور، یا به پرچانی را واغسته، دغه د صاحب لودیانوي کتاب به را واغسته، نو لږ ځان به دمه کړ. نو هغه وخت کې مونږ دې کتابونو سره رومانس کړی دی، نو هغه ماته ټول یاد دي. اوس هم چې کوم کتاب یا کومه خبره ما دننه لکه چې کومه خبره تا ډېر خوشحاله کړي یا د ډېر دردمن کړي تاره ټولو بند نه هېرېږي. لکه پرونی خبره به زمونږ نه هېرې چې موږ څه خوړلې دي، او د لسو کالو خبره مونږ ته یاد دي. د دې مطلب دا دی چې د یاداش تعلق د تړون سره دی چې ته یو خبرې څومره خوشحاله کړې یا څومره دردمن کړې. دغه کتابونو زه ډېر زیات خوشحاله کړی وم، او بعضی کتابونو درد بند کړو مې، نو هغه ماته ځکه یاد دي.
د نو لیکوالانو ته به حتماً تاسو پیغام لرئ، ځکه چې اکثر مزه ګور ما نو په غونډو کې تاسو ځوانانو ته ډېر ښه نصیحتونه کوي، خواږه ژبه باندې په پسته ژبه باندې. نو اوس هم زمونږ د دې مشال ریډیو د لارې د ځوانانو ته یو پیغام ورکړئ، خاص توګه ځوانانو لیکوالانو ته.
راشد خان، بس زما دا ځوانان لیکوالان زمونږ نه زیات پوهېږي، دوی چې دی نو د خیر سره د ټولې دنیا نه خبر دي، د نړیوال کلي څه دي. خو دا هم ده چې حادثاتی توګه باندې دا بچی او بچګی چې دی نو دا دی چې وخت موبایل ونیسه نو اکسیډنټلی او د جګ په غېږ کې د ګلوبل ویلیج څه شو، که د بونیرو او که د بنو، نو دا کم ترانزیشنل پیریډ نه چې دی تیریږي، او د قدرونو د باتېدو او د دغه چې کوم ببل دی، نو د لیکوال په حیثیت چې دی په کار دا ده چې دی د خپل ماضي نه د خپل کلاسیک نه ځان خبر کړي. مطلب اکثر دی ځوانانو لیکوالو دانشورانو ته داوام چې تاسو په ډرایوینګ سیټ ناسئ په مخ کې ځئ، خپله په لمحه موجود کې خوشا شاته یو وړه شیشه دای کې وګورئ، او دا خپل بچی دا خپل کول چې دی نو دی ته چې تاسو خپل ذات ته خپل لاشعور ته اوم ستاسو ماضي او اوم حال او اوم نه مستقبل سرک، نو چې دا ستاسو لاشعور ته درنه شي نو ستاسو به ذات ته به داسې تخلیق راوځي چې هغه بچی دی نو هغې کې به عصري شعور هم وي، پای کې به روایت هم وي، او د روایت په غېږ کې به پکې جدت هم وي. نو مطالعه ډېره ضروري ده چې د نوې دنیا نه ځان خبر کړي، دا ضروري ده. او بل دا ده چې زمونږ چې هر کار دی هر څوک وکړي، لکه ما ته زمونږ د دې دور نوموړی دکات او دانشور انیب خلیل ډاکټر انیب خلیل صاحب بیا وایي چې ستا ډېره ښه شاعري ده، بیا ته یې وکړه دا ما دا چې دنو خوندی که په کتاب کې، خو زه هغه ته خو اوکم، خو زه وایم چې زما د شاعرۍ دومره ضرورت پښتو ته نشته څومره چې زما د افسانې یا د نورو لیکونه دی. نو هر چاله دا فیصله کول پکار دي، دا خو د سپیشلایزیشن دور دی. د یو سترګې هم شپږ سپیشلیسټان دي، اوس د ریټینا ځان له دی او د پلاستک سرجري ځان له دی، او مطلب دا دی چې اوس خو د میک اپ هم خپل سرجن دی او د ویښتو هم خپل سرجن دی. نو چې د سپیشلایزیشن دور دی نو کوم کار چې څوک کولی شي نو هغه کول پکار. بل دا ده چې دا هم ضروري ده چې دا بچی چې دي نو چې دی پله یو پله دی مطالعه کوي. خو زه دا ډېر په ذمهدارۍ سره دا خبره کوم چې که د یو سړي د خپلې خاورې او د خپل ولس سره تړون نه وي نو د هغه نه لوی دانشور جوړېدی شي خو لوی تخلیق کار ته نشي جوړېدی. دی به د خپلې خاورې او د خپل ولس سره کلک تړون لري.
مننه نور لمن یوسفزی صاحب مونږ ته د وخت راکولو. خدای په امان، په مخه مو ښه، ښاد و آباد اوسئ.
بس په دې به خبره ختمه کړو. ما خو داسې زر زر سمدستي کسی وکړې نو کېدای شي رب پکې نه وي، خو بهرحال تاسو ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، ښاد آباد اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، د نورالامین یوسفزی خبرې تاسو واورېدې. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
بے وقت شوائم غزل کی دنام وان اخلم تلوی ہم کفل کی دینا موان خلم بے وک شوائم غزل کی
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم
او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
رنگ تو لکلونیم پلی باس کھڑا لکا ملنیم زمد مور پدو آرنیم مات پلار کے پلا گانے لار پریگ دیم